څلور بجې شپې احمد شي بدم داسې رډو درې سات په خبرونه کې ستاسو قربه په تخنیکی برخه کې میرحمت سپایر سره مرستندوی دی. السلام علیکم. وړاندې په سمنګان په مرکز ای بکی د موټر بم چاودنی جزئیات تر سره شریک کړه. به هم واوري چې افغان حکومت پولیسکونو طالبان له بند آزاد کړي دي او طالبانو هم لس کسه حکومتي زندانیان خوشي کړي دي، خو په ورته وخت کې حکومت د تشدد زیاتوالي ته اندېښمن دی. تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د سمنګان ولایت په مرکز ایبکی د ملي امنیت پر ریاست وسله وال برید د څلورو حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسید. پاکستان اجازه ورکوي د افغانستان محصولات بیرته د واګه بندر له لارې هند ته صادر شي. د پولند د انتخاباتو ملي کمیسیون وویل چې د پولند ولسمشر اندرژ دودا انتخابات ګټلي دي. د خبرونو تفصیل. د سمنګان ولایت په مرکز ایبکی د ملي امنیت پر ریاست وسله وال برید څلورو حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسید. د خبرې د سمنګان والی عبد اللطیف ابراهیمی ازادي رادیو ته وکړه. د حمله سهار شاوخوا 11 بجې د ریاست په دروازه کې په یوې چاودنې پایله ورپسې څو حمله کوونکو د ملي امنیت او ترخوایر خاروالۍ ودانیو ته ننوتي وو. د سمنګان والی ویلي چې چاودنه دومره قوي وه چې په سل متره کې د ډیرو کورونو کړکۍ او خېمې ماتې شوې. د سمنګان د روغتیا رئیس عبد الخلیل مصدق ازادي رادیو ته په دې چاودنه کې د دریش پیتو تنو د ټپ کې دو ول چې لس دې امنیتي ځواکونو غړي دي.
مثلا شخصي مجبور انتقال کړه کدي جمله 8 تنه زنان او 2 تنه شون کولیفون می بوشن.
د سمنګان د ولایت شورا مرستيال هاشم سروري په دې برید کې ملي امنیت د لاسو سرتیرو د وژل کېدو خبر کړي، خو نور سیمېزو چارواکو تر اوسه د غېدا نه د تایید کړي. طالبانو چې د دې برید مسؤلیت اخیستی په یو خبر کړي خبر پانه کې دا کړي چې د استخباراتو پر ادارې په نننی برید کې لسګونو د استخباراتو کارکونکو وژلي او ټپيان کړي دي. امنیتی چارواکي د کندهار په خورابک او د زابل په ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو دی وقومندان په ګډون د 12 وسلوالو دی وژل کېدو او نه نور دی ټپ کېدو خبر ورکوي. د کندهار د امنی قومندانې ویان جمال ناصر بارکزي ازادي رادیو ته وویل تیر شپه لس بجې وسلوالو طالبانو د کندهار د خورابک ولسوالۍ پر امنیتي پوسټو حمله وکړه چې د پولیسو په ځوابي برید کې د 12 وسلوالو وژل شول.
تیر شپه لس بجې شاوخوا وسلوالو تر هلګرو د کندهار شوراوک ولسوالۍ د ملي پولیس پر قرارګا باندې ډلهیز حمله کړې وه چې ملي پولیسو غاښماتونکي جواب وسلوالو تر هلګرو ته ورکړی دی، چې په همدغه حمله کې یوولس وسلوال تر هلګر وژل شوي دي او 15 نور مرګونه ټپیان شوي دي.
د افغانستان دفاع وزارت د غرض د زابل پرغنداب ولسوالۍ کې د کاظم په نوم د وسلوالو طالبانو د یو قومندان د وژل کېدو او څلورو نورو ټپ کېدو خبر ورکړی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په غزنی کې د وسلوالو په برید کې دوه تنه قومي مشران وژل شول. دا پیښه نن سهار شاوخوا لس بجې د غزنی د مرکز اړوند په د خدایداد کلی کې شوې ده. د غزنی د والي ویان وحید الله جمعزاده د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل پخوانی جهادي قومندان او قومي مشر ایوب خان نیازی او یو بل قومي مشر په خپل کور کې چې نومونه دي ښودل شوی یو ځای وژل شوی دی. د جمعزاده په وینا وسلوال د پیښې له ځایه تښتېدلي او په دې اړه پلټنه پیل شوې ده. په غزنی کې ډیری وخت په وسلوالو بریدونو کې قومي مشران دیني المان مدني فعالان ځوانان او لسی خلک وجل کیږي چې د اکثرو دا ډول پیښو مسؤلیت څوک یا کومه وسلواله ډله نه اخلي. پاکستان اجازه ورکوي چې د افغانستان محصولات بیرته د واګه بندر له لارې هند ته صادر شي. د خبره د افغانستان لپاره د هغه هیواد د صدر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق نن په خپل ټویټر پاڼه کې کړی او ویلي دي چې دغه پریکړه د دې لپاره شوې چې د افغانستان د سوداګرۍ او د سوداګرۍ د ترانزیت په برخه کې اسانتیا رامنځته شي. هغه ویلی چې د کووید 19 ناروغۍ ته په پام د مقرراتو له عملي کېدو وروسته دغه بندر به بل سبا د جولای له 15 د افغان صادراتو پر مخ پرانستی وي. د ښاغلي صادق په وینا هیواد له افغانستان سره دوه اړخیزه سوداګري او د ترانزیت ټول سرحدي بندرونه بیرته پرانستی دي. شاوخوا درې اونۍ مخکې هندوستان ټایمز ورسپانې د هندي چارواکو له قوله خبر ورکړی و چې ویلي و د واګه بندر له لارې به له افغانستان سره د هند سوداګري ډیر ژر بیرته پیل شي. د پولند د انتخاباتو ملي کمیسیون نو ویل چې د ولسمشر د دوهم دور انتخاباتو تقریبا د ټولو شمیرل شو رايو نتیجه ښیي چې د پولند ولسمشر اندژي دودا په سلو کې څه باندې 150 رایې ګټلې دي. دغه نتیجه لمخې د وارسا خاروال رافال ترجاسکوفسکي چې لیبرال بلل کیږي په سلو کې څه کم نه څلوېخت رایې خپلې کړې دي. کمیسیون نو ویل په دې انتخاباتو کې د معمول خلاف ډیرو کسانو ګډون کړی وو. د کمیسیون د هغو مستحق رایې ورکونکو شمیر چې خپلې رایې کارولې په سلو کې څه باندې شپته یاد کړی دی. ورسته نتیجه به ډیر توپیرونه لري. دغه انتخابات د روغتیایي سختو تدابیرو په ترڅ کې چې رایه ورکونکو ماسکونه اغوستي او لاسونه په دسکشو پټو د خوندي واټن په مراتبولو سره ترسره شول. د ولسمشر په توګه د دودا بیا ټاکل کېدل د قانون او عدالت د ګوند د هغو هڅو لپاره مهم دی چې غواړي په قضایي سیستم کې لانجمن اصلاحات عملي کړي. اروپایي ټولنې هم پر دغو اصلاحاتو انتقاد کړی او ویلي دي چې په دې سره د دې هېواد محکمې سیاسي کېږي. او هندو مذهب پیروان د کورونا وایروس اندېښنو سره سره نن د سپېڅلې شراوان د میاشتې دوهم پاک دوشنبه لمانځي. مخکې له دې چې عبادت کوونکي د هند په روحاني پلازمینه وارانسی کې د کاشي وشوانات مشهور معبد ننوځي د حرارتي سکان معاینه کیږي. یوازې محدود شمېر کسانو ته اجازه ورکول کیږي چې دغه معبد ته داخل شي. مانوش تریپاتی د دې معبد په مخ کې روی ترسته وویل
هر سوموار کو بابا کا درشن کرتے ہیں اور سوموار
زدل تهره دوشنبه راځم چې عبادت او دعا وکړم. ځان ډیر خفه په دې احساسوم چې نن دلته د عبادت کوونکو غنه غونه نشته. مخکې بدلته د شراوان په میاشت کې هره دوشنبه لې یو نیم لک تر دو لک کسانو پورې راټولېدل. نیوی ډیلی ته نږدې په میروت خارګوټي کې بیا هندوان د معبد باندې مراسم ترسره کوي. په هند کې کورونا وایروس د خپرېدو او د نوې پیښو زیاتېدو سره ډیرو سیمو کې بندیز جاری دی. په هند کې په تیرو 24 ساعتونو کې کووېډ 19 ناروغي نږدې 9000 نوې پیښې ثبت شوې او لامل یې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي او اف ام 3.15 د سمنګان په مرکز ایبک کې د نننی موټر بم چاودنې ورسره چې زیات وړاندې په خبرونه کې سره شریکو. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان د هیله منه ده چې د سولې خبرې به پیل شي خو په ورته وخت کې پر اور کم ټینګار کوي.
موږ د مذاکراتو د بهیر داسې پړاو ته رسیدلی یو چې د مذاکراتو د پیل اړینتیاوې د رامنځته کېدو په حال کې دي.
بل لور ته د کونړ چارواکي د دې ولایت سرحدي ولسوالیو ته د ترهګرو ډلو دا وشتو خبره کوي.
جیش محمد و لشکر طیبه، لشکر جنگوی، دغه مختلف تروریستی گروپونه چې په کشمیر کې اوسېدل زموږ سرحدي ولسوالۍ ته راوختي دي.
په خوست کې وزیرستاني کډوال بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو هیله کوي.
دا خبره دوی چې میدولر د زنګزی پسلینه دي دا خارو پیژي. یعنی موږ دا بیړه دوی چې موږ د خپل وطن تعلق چې موږ نه دا غانه سي خاروب نشي.
دا کرکټ لستوري راشد خان سره د سپورت په ونې خبرونه کې شغیدلی.
کله زه اوده ته تیار شوم رېډي شوم ما غوړسته به فیصله کوم.
د افغانستان شمال ته مخه کوو. مجیب حبیب زای په ټلیفون را سره دی د سمنګان په مرکز ای بکینن د ملي امنیت پر ریاست بریټ پایته ورسید او مخکې مو په خبرونو کې په دې اړه تفصیل واورید. خو روسي جزئیات په لغ خپل خبريال حبیب زای څخه واخلو. حبیب زای صاحب تازه معلومات سړي.
سلامونه شي واسه تاسو ته او د نړۍ ټول اړیدونکو ته په څنګه تاسو په مقدمه ته مو ته یادونه درلوده په سمنګان ولایت کې کابو 12 بجې وی چې بم چاودنه د موټر بم چاودنه د ملي امنیت ادارې مخې ته وشو چې ورسره موږ د چارواکو سره کوم خبرې درلودې. چارواکو تایید کړ چې پکې لسکونه کسان ژوبل شوي دي. څو شپې وړاندې ما د سمنګان ولایت عام روغتیا له مشر عبدالخیل مصدق سره خبرې درلودې. ښاغلی مصدق وویل چې په دغه پیښه کې 3 کسان ټپیان شوي دي چې پکې پوځي کسان هم شته، اته ښځې، دوه ماشومان او نور ټول ملکی کسان دي. لږ وروسته مې د سمنګان ولایت د ولایتي شورا له مرستیال ښاغلي هاشم سروي سره خبرې درلودې. ده وویل چې د شلو ډېر لشکريتو ډېر کسان ژوبل شوي دي او د دې تر څنګ د ملي امنیت ادارې لس کارکوونکي هم په دغه بریک کې وژل شوي دي. او دا خبره د سمنګان ولایت د امنیت کمانډنې ول پوری چارواکي هم تایید کړ خو هغه ازي اړتیا د نوم د نه خو د پرشر توه چې په دې پیښه کې اته کسان د ملي امنیت کارکونکي وژل شوي دي چې هم خزه ده پکې د سمنګان د ولایت شورا مرسیال خغلی هاشم سروري وویل چې د موټر بم څخه وروسته هو کسان د سمنګان ولایت ښاروالۍ ته ورننوتل او له هغه څخه څخه د ملي امنیت پر ادارات وسلوال برید وکړ چې د برید په نتیجه کې د ځوابي برید په نتیجه کې څلور کسان بریدګر وژل شوي او درې نور لاداره کړي. د سمنګان والي ښاغلی عبداللطیف ابلاوي هم ازادي راډیو ته کوم پیغام چې راستولی و هغه ویلي چې پکې څلور بریدګر وژل شوي دي او سیمه کې اوس هم امنیتي ځواکونه دي ترڅو د تصفیه عملیات
حبیب زه سپتا سوچو ویل چې درې کسان ترې سم دي د مسول کسانو په وینا باندې یعنی اوس خو لکه څنګه چې مو په خبرونو کې خبر درلود جګړه نشته نو دغه درې کسان تشتیدلی دي او کنه جګړه کوي
پام دې ته را مده هم نسې و کوم سره هم خبرې د والی بیان دوی چې په سیمه کې له هم امنیتي ځواکونو حضور لري ملکی کسانو ته د ورته اجازه نه ورکول کی تر څو د دوی خپل تصفیه ملات بشپړ کړي که هدف دا دی چې دغه کسان یا ومندل شي او یا هم تښتیدلی د مشخص شي چې دوی چیرې دي
تر اوسه پورې کومې ډلې د دې حمله مسولیت منلې ده
بله ازي راوړو ته د وسلوالو طالبانو لوري چې کوم پیغام رسیدلی په دې کې ویل شوی چې د بریټ د طالبانو وسلوالو ډېر تر سره کړی دی او په پیغام کې راغلی چې د بریټ افغان دولت په یو استخباراتي ادارې په سمنګان ولایت کې تر سره شوی چې د دغه ادارې لسکونو کارکونکو ته مرجو بلاوه کړی
موجب حبیب زای مننه و موریدل چې د سمنګان په مرکز ای بکینن د موټر بم چاودنه شويده او حمله هم شويده او د سویل کیږي چې درې وسلوال تری تام دي او یو شمیري وشل شوی دي خو لالوی سره داس معلومیږي چې د جګړې شدت راکم شوی دی او یا شاید درېدل وي او امنیتي ځواکونه د درې کسانو د مونډلو په لټه کې دي لوي خبرتیا ورسته ل جګړې سولې ته مخه کوي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
د افغانستان حکومت د طالبانو په لسکونو زندانیان پرون خوشی کړل او طالبانو هم لسنه حکومتي بندیان آزاد کړل په ورته وخت کې د ملي امنیت شورا تور پوری کوي چې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي دوام د سولې خبري لخند سر مخامخ کړی دي د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم د تاوتریخوالي په کمیډو ټینګار کوي او وایي د خبرو د پیلېدو هیله زیات دي نو په کار د تشدد راکم شي امید زهیرمل له کابل راپور لري
د سولې رواني حادثه او د تاوتریخوالي د کمیډو ارتیا د افغانستان حکومت تبل هر وخت په پرتله اوس د طالبانو لخوا د جګړې او تاوتریخوالي پر کمیدو او پایټینګار کوي د ملي امنیت شورا چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پایل لپاره د زندانیانو د تبادلې مسؤلیت په غاړه لري د دې ډلې لوري د سولې بهیر د پیاوړتیا لپاره د مثبتو ګامونو په نه پورته کولو نیوکه کوي د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو پایل لخند سره مخ کړی دی د ملي امنیت شورا د دفتر وایان جاوید فیصل د دوشنبه پورز ازادي رادیو ته وویل د سولې او ثبات لپاره د طالبانو شوی کارونه لا هم سولې نه دي
اساسي بحث دا دی چې د سولې لپاره باید سولې اقدامات وسی د طالبانو اقدامات جنگ دی او د وینې تویدنه د هیڅ ډول سولې اقدامات نه دی او په دې ډول د سولې د مخامه خبرو لپاره چا آمدګی نیول کې جو امیدونه چستا هغه ټول لخند او ځان سره مخ کیږي او د دې مسؤلین به مستقیمه طالبان
د افغانستان ملي امنیت شورا وایي دوی سولې ته ژمن دي او د همدې لپاره تر اوسه خپل زندانونو تازه یو سل اتیا طالب بندیان خلاص کړي دي چې په دې سره دوی لخوا د آزاد شویو طالب بندیان کشمیر سلور زرا یو سل نه نویو ته ورسی خغلی فیصل طالبان د سولې لپاره د خپل شمنو پنا عملی کول تور نه وی وای د دل نه واسدا چې له دوی سره بندینې دي زرتن امنیتی سرتیر نه دي خلاص کړي بلکې تاوتری خواله ته دوام ورکړی دی خو طالبان بیا وایي دوی هم سولې ته ژمن دي او له دوی سره د بندي حکومتي سرتیرو د ازادۍ بهیر لا هم روان دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، پرون یې په کندهار کې د حکومت لس تنه بندیان آزاد کړي دي. ښاغلی شاهین د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې د افغانستان حکومت د بین الافغاني خبرو د پایل پر وړاندې د خنډونو په جوړولو تورن کړ او زیاته یې کړه دوی په خارونو او لویو نظامي مرکزونو خپل بریدونه د پام وړ راکم کړي دي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د مذاکراتو د پیل بهیر په یو داسې پړاو کې دی چې اړینه ده تاوتریخوالی راکم شي. د دې وزارت وایان د ناجیه انوري:
موږ د مذاکراتو د بهیر داسې پړاو ته رسیدلی یو چې د مذاکراتو د پیل اړینتیاوې د رامنځته کېدو په حال کې دي او باید مناسبه او د باور وړ فضا جوړه شي. د دې فضا د جوړولو لپاره یو اغیزناک فاکتور د تاوتریخوالی کمښت او د سولې لپاره د ارادې تمثیل دی. د افغانستان خلک تمه لري چې د سولې خواته د مختتلو په حال کې باید د ډېرې قربانۍ مخه ونیسو.
په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک وروسته امریکا او نړیوالې ټولنې په زلونو د جګړې لښکېلو لوریو په ځانګړي ډول له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی راکم کړي، خو ښکاري چې دې غوښتنې ځای نه دی نیولی. د پوځي چارو کارپوهان دا هم وایي نه یوازې دا چې جګړه سړه شوې نه ده، بلکې تکتیک یې بدل شوی او د مرګ ژوبل شمیر هم زیات شوی دی.
بل لورته د کونړ چارواکي تور پوری کوي چې د پاکستان د استخباراتي ادارو له لوري روزل شوی وسلوال د کونړ په سرحدي ولسوالیو کې ځای پر ځای شوی دی. طالبان څه وایي، د سیمې خلک څه وایي؟ تفصیل له کونړه د روحل انوري پورې.
د کونړ دولتي چارواکي دا وکوي چې د ولایت په سرحدي ولسوالیو کې هغه پاکستانی وسلوالې ډلې لیدل شوي چې په خوا په کشمیر او د پښتونخوا په قبایلي سیمو کې ساتل شوي وي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
زمونږ په سرحدي ولسوالیو کې خصوصا په دانګام، مروره او شلتن هم سرکاړو ولسوالیو کې د پاکستان جیش محمد او لشکر طیبه، لشکر جنگوی، دغه مختلف تروریستی گروپونه چې په کشمیر کې اوسېدل، پاکستان په مختلف قبایلو سیمو کې اوسېدل، زموږ سرحدي ولسوالۍ ته راوختي دي.
ښاغلی بیدار وایي په تیرو شاوخوا دوه میاشتو کې همدغه ډلو په کونړ کې څو ځایه د افغان ځواکونو په امنیتي پوستو بریدونه کړي. د هغه په وینا چې په کې برید کوونکي د مرګ ژوبلې او ماتې سره مخ شوي دي.
په دوه درې منطقو کې زموږ له امنیتي ارګانونو سره مخامخ شل او تلفات ولیدل، سنگینه وسلې هم ترنه په ځای پات شوې.
د کونړ اوسیدونکو هم ویل کومې ورځې چې د وسلوالو طالبانو او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ په قطر کې د سولې هوکړلیک لاسلیک شوه او ورسره د بین الافغاني خبرو د پیل کېدو لپاره طالبانو او افغان حکومت چمتواله شروع کړي، نو ورسره د ډیورن کرخي لبلې غاړي کونړ ته د لشکري طیبه، جیش محمد او جنگوي وسلوالو ډلو راتګ زیات شوه دي چې هم دې حرکتونو دوی اندېښمن کړي دي. د کونړ دوه تنو سیدونکو حمید الله او صداقت ازادي راډیو ته وویل:
د لشکری طیبه او د حزب المجاهدین په نامه د ډلې راوختې دي. دانګام ولسوالۍ کې هم شته، اسمار کې هم شته، او سرکانو ولسوالۍ خاص کونړ دی سرحدي ولسوالو کې شته. فکر کوم دا د سولې دغه هڅې روانې دي، نو پاکستان کوشش کوي چې دا ګډي وډي کې
وخت نا وخته زموږ چوپانان او د مزار خلک چې هلته ځي هغه خواران بېرته نه تښتي، را منډې وهي وي چې دلته چې خلک وو، او یو خوانه سولې خبرې وانی، بل خو دغه خلک بل را پیدا شول، دا یو بل تشویش مونږ د کونړو ته پیدا شوی دی چې به کوو د خلکو سره.
دوی وایي د کونړ او کوزي پښتونخوا ترمنځ د ډیورن فرضي کرښې اوږدوالی شاوخوا 216 کیلومتره دی چې دومره ساحه کې افغانستان یوازې څلور ځایه نواپاس، غاخي کنډو، بنشي او دوکلام کې د پولیساتو پولیسو پوستې لري. د دوی په وینا چې پاکستانی پوځ بیا په همدې کرخه په لسګونو پوستې جوړې کړي، اغزن سیمې غځولې، خو په یو شمیر ځایونو کې د خپلو پوستو خوا کې لارې او ګودرې د دې دپاره پرانیستې پرېښې دي چې پری د افغان حکومت وسلوال مخالفین ل ویرې پرته تګراته ګکړي د خلکو په خبره چې اوس د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پیل کېدو لپاره چمتواله نیول کېږي، نو پاکستان د دغو خبرو د ناکامولو لپاره یا د ډلې د طالبانو د مرستې لپاره کونړ ته راسته ولیدي. خو د وسلوالو طالبانو وینځه به الله مجاهد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هر سیمه کې پورا وسلوال لري او د هیچا مرستې ته اړتیا نه لري. پاکستانی چارواکو هم دغه ډول تورونه رد کړي دي. د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې په خپلو یو شمیر ولسوالیو کې پاکستانی استخباراتو پورې د تړلو پاکستانی وسلوالو ډلو لشتون او خوځښتونو شکایت کوي چې د بین الافغاني خبرو د پیل کولو لپاره طالبانو او افغان حکومت په زیات شمیر کې د یو بل بندیان هم خوشی کړل. او د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې برخه کې خپل هڅې چټکی کړې دي.
د کونړ چارواکي تور پوری کوي چې یو شمیر پاکستانی وسلوالې تر هغه لري د کونړ لور ته اوښتي دي. په بل سرحدي ولایت خوست کې د وزیرستان د کډوالو استازیو ازادي راډیو ته وویل چې دوی غواړي چې بیرته خپل سیمو ته ستانه شي. نجیب الله لوخي له خوست راپور لري.
د خوست د ګلان کیمپ یو ډاګي کې د میشت وزیرستانو یو کډوالو د مشرانو او ځوانانو یوې جرګې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د دوی کورنۍ ته د غلام خان پر لار د بیرته ستنېدو اجازه ورکړي. دوی ویل لیوی خو په خوست کې ورسره مرستې نه کیږي او د دوی یو شمیر کورنۍ له سخت اقتصادي حالت سره مخامخ شوي. بل لوري ته په خپلو سیمو کې د زنغوزیو فصلونه رسیدلي که ورنشي نو ورڅه خزای کیږي. د شمالي وزیرستان د تخیل اوسیدونکو شاهدین مشال راډیو ته ویل
مشکله په افغانستان کې تر کړل نر د میشه پاکستان حکومت دا اپیل دی چې د مهرباني وکړي زر تر زره دی د غلام خان جروپین لیار به تخلص کړي. کنه وی دا خل د کوم چې د ستاسو په وړاندې دی نو دا به مجبور دي چې په غلام خان جروپین پر تر هغه وخت پر احتجاج شریکي چې درڅو پرې د جایز مطالبات منل شوی نه وي. د خیس ولید د مدح اپیل دی چې د مهرباني وکړي په کوبل کې د پاکستان سفارت ته دا ادمي ژغ ورسوي چې د پاکستان د چارواکي سره دا مسله شریکه کو چې د ایتات د حل لار را پیدا شي.
د جلیل پروم ته شمالي وزیرستان یو بل اوسیدونکو وایي کچېره دوی خپل سیمو ته په وخت ونه رسیږي نو د زنګوزي فصلونه خرابيږي.
دا خبره دوی چې میډولر د زنګوزي فصلینه دي دا خار پیږي انیمیش دا بیره د چمیز د خپل وطن ته لور چې میز نه دا غان سی خروب نشي او میز خپل وطن ته لور سی میز اصلي مطالبه د چمیز د خپل وطن دیدن وشي.
د عمر خان په نوم د وزیرستان یو کډوال یو بل مشر بیا وایي کدی دوی سیمه تر اوسه تصفیه نوي بیا د هم پاکستان حکومت لکتر لګه دوی ته د بیرته ستنیدو زمينه برابر کړي.
زه دا یو افیل کوم د پاکستان د حکومت نه مې دا خوښتای چې میز د وطن ته اول خدای خلق په عزت ورسوي او کچره خامخه او د میج وطن کلیر نوی بیا دا وکړو میج د خپل خپل خبره ته هم د ضروروي خدا سره کنه را کډول هغه ته خبره دادو چې میج ته په وطن کې د سکول د اسپیټال ځکه چې د خو ضرورت او د مدرسې کړه وړ نسل د میج په ننګر ستر شي په د دنیا کې زویا چې په پښتونخوا کې په دانه پسات ډیر شي امن ورونه شي.
حاجی عبد الله نور هم چې په ګلان کېم کې د کډوالو لمشرانو څخه دی وای ل دوه کلون راهیسه چې له خوست یونیسیار دفتر وړي دوی ته بیا منظم میاشتنې مرستې نه دی ورکړل شوی.
دا کوم خطوس پاستر کې وینې زده ده سخت مشکل سره خو مخته لیار د بیمورون د رشان د وکار د ټول لیار په دیسه باندې رشان خو تقریبا دوه کولونه نه سیار بنت للای دی خو چا څار زیب سر ولا جای و میا شور کو نه راوینه باند اخو به خید نه نش برو برده ای سمود د بسره هوا د نسول دی ک پاکستان دی ک افغانستان دی چې په خپل عوام دره خمو.
د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر شاهد علي خانم څور زمخ کې ازادي رادیو ته ویلو چې دالار د سوداګری زتو کو د وړلو راوړلو په خاطر خلاصه شوی خو د کورونا وایرس د ګواخ له کبله تر اوسه هم د خلکو د تګ را تک پر وړاندې تړلې ده. بل خو د افغان حکومت چارواکو هم ازادي رادیو سره په بیا ویلي چې د پخپل وزیرستانو کډوالو پورې اړه لري چې دلته پاتې کیږي او کبیر تخپل سیمو ته ستنیږي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پولند د ټاکنو ملي کمیسون وای محافظه کار ولسمشر انجی دودا د ولسمشۍ د دوم ځلې ټاکنو نږدې د ټولو رایو څه باندې یو 50% ګټلې دي. او دا ټاکنې پرون وشوې ویل کیږي چې دغه انتخابات په اروپای ټولنې سره د پولند پر اړیکو تاثیر ولري. صالح محمد صالح راپور لري.
د دوه ټاکنو نتیجه به د پولند سیاستونه لښته لږه تر 2023 میلادي کال پورې وټاکي چې هغه وخت پارلماني ټاکنې په پام کې دي. حکومت او واکمن شیار خی د قانون او عدالت ګوند د اندجی دوه ملاتړ کوي، خو د اپوزیسون ګوند مدني پلیټ فارم د راپل تجاتسکوفسکی ملاتړ دی چې د ورسا پخوانی شاروال او د اروپایي پارلمان پخوانی غړی دی. د اندجی دوه بیا انتخابیدل د قانون او عدالت ګوند د هغو هڅو لپاره مهم ګڼل کیږي چې غواړي په قضایي سیستم کې د اصلاحاتو لنجمنه پروسه عملی کړي. اروپایی ټولنې پر دغو اصلاحاتو انتقاد کړی او ویلي دي چې د پولند محکمې په سیاست کې ښکېلوي. تجاسکوفسکی د کمپاینونو پر مهال ویلي و چې دی به د هغه قانون مخه ونیسي چې د ده په باور په پولند کې دیموکراتیک معیارونه کمزوري کوي. اندجی دودا بیا د دغه هیواد د ټولنیز هوساینې د پروګرامونو د دفاع ژمنه کړې چې د قانون او عدالت په مشرۍ حکومت پیشنهاد کړي دي. دودا چې د ټولنیزو مسایلو د متنوع کولو لپاره کمپاین کړي، د هم جنس بازانو پر حقونو او یهودانو ته د پخوانیو جګړو د غرامت ورکولو پر موضوع انتقاد کړی دی. دودا نن وویل د پر هغه څه چې د کمپاینونو پر مهال ویلي وو پښیمانه نه دی، ځکه د ده په باور د هغه څه ویلي چې ورباندې باور لري. د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د جرمن مارشال فان په نوم امریکایي تحقیقاتي مرکز شینونکی مایکل بارانوفسکی ازادي رادیو ته وویل ځینې سیاسي اختلافونه دومره ژور دي چې تر ټاکنو وروسته به هم شایي په اسانۍ حل نه سي. د دوړو لوریو ترمنځ لوی خلاص ده. زه پر دې اړخ ډېره اندېښنه لرم. تضاد خورا زیات دی. دا یو عادي سیاسي بحث نه دی، نه هم کومه نورماله سیاسي لانجه ده. دا د دوړو اړخونو لپاره ژور تاثیرات لري. دا د ارزښتونو موضوع ده. د دوی د هغې هڅې په باب ده چې غواړي د یوه او بل پر هیواد پالنه شک څرګند کړي. دا به ډېره ګرانه وي که تر ټاکنو وروسته موږ د ملي روغې جوړې شیبه تصور کړو. په پولند کې دغه ټاکنې تر سختو روغتیایي شرایطو لاندې وسوې، ځکه رایه ورکوونکي اړ وو چې ماسکونه او دستکشې وکاروي، له نورو جسمي فاصله ولري او لاسونه په میکروب ضد مایع ولري. خلکو په رای پاڼو کې د خپلې خوښې وړ کاندید د په نښه کولو لپاره خپل قلمونه کارول. د جون پر 28مه د ولسمشري ټاکنو په لومړي پړاو کې دودا 43.5% رای ګټلې وې او تجاسکوفسکی په سولې کې 13.5% رای خپلې کړې وې. څرنګه چې یو کاندید هم اکثریت ونه ګټل، ټاکنې دویم ځلی پرون یکشنبه ترسره شوې. تجاسکوفسکی چې وایي هڅه کوي هیواد نور هم آزاد او د زغم لرونکی وي، وروسته له هغې د محافظه کارو له انتقادونو سره مخامخ سو چې د هم جنس بازانو او د جنسیت اړوونکو په څو مارشونو کې برخه واخیسته او ژمنه یې وکړه چې د ورسا په ښوونځیو کې به د جنسي رابطو په اړه هم مضامین شامل کړی سي.
ستاسو له پیغامونو
زه د ارزګان ولایت څخه مې زنګ وهلی دی. د معرف څخه مې دا غوښتنه ده، یو جدي غوښتنه ده چې زموږ د مکتب د متعلمینو او محصلینو د یو حل لاره کېښودل شي. مثلا محصلین او متعلمین زیاتره بیبان خارجي هیوادو ته روان دي، د نرسي او لوړې څخه یا مثلا د کومک ورسره وځي چې د جو خرڅ ده هېڅ متعلمین سطحې مثلا دېر مکتب یا ښوونځي بریزان نه شي، د خپل د لارې د مصرف به نه لري او داسې په یو اضطراري حالت کې واقع دي. بیاله جهالت د جنګو دي، خلک سم متعلمین او محصلین زیاتره روان دي او خارج ته. موږ باید جدي غوښتنه د معرفت څخه زموږ مکتبونه شروع کړي، پوهنتونونه دې خلاص کړي، د متعلمینو پر مخ باندې یو د حل لاره ورته کېښودل شي. نو وسلام
لا دلیلو سوالی لیزار نمی آلی کنی ولی ده مجا دا لفور و چارواکو سخا دا خیلا و دا چی دا دا نزلی تا اوار شای رازی یه غریب ولست نرسی زی طولو خلق یا غاری چه غط غط خلق دی او غریب سره چی ده ار وقت بات ده یا وزستا والا ده یا روح غط سره دی چی دا مرسی دا شان دا چی غریب سره تا در دخواست ندر سلی و سلام.
زه عبدالله د لغمان ولایت د خانه یو کلی څخه په دې رنګه عرض کوم. موږ ابل وزه په رکشا کې کېناستو، روپۍ او دوګونی پیسې سکیم ورکولې، رکشاوالا وویل چې دا نه چلیږي. د لغمان ولایت چارواکو ته ووایه او همدغسې د افغانستان بانک چارواکو ته ووایه چې دا یو روپۍ او په دوه روپۍ خو هیڅ جنس نه پیدا کیږي. دغه ولې دوی جوړوي؟ د پنځه ګونې نه لاندې پیسې باید نه وي. او یا دا چې خپلو د چارواکو لاس لاندې خلکو ته د هدایت وکړي چې دوکانداران او رکشاوالا مجبور کړي چې ترودو دا یو ګونې او دوه ګونې هم واخلي. او یا د دولت د دې جوړول باندې چې وسلام خیر خیر درکړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازاجی رادیو تاسو ستاسو را رسیدلې سمې سونه. خان محمد اسلام یار د هلمند لنا دلی څخه د سمنګان پای بک نننی بریټ ته اشاره کوي او لیکي د طالبانو داسې بریټونه به د سولې خبرې لسون سره مخامخ کړي او د بیا لیکي جنگ او چاودنې باید ودرول شي. احمدی له هلمند لیکي جګړو زور اخیسته شبیلګي د ایبک نننی بریټ دی. عبدالباری خان امرنګ د غزنی لیکي په افغان حکومت د قطر د توافق نامه تپل د سولې د لارې خند دی. حسینه احساس لکندهار لیکي کونړ ته د طالبانو په اشاره پاکستانی وسلوال راغلي دي. اتل زابله لیکي طالبانو د اتل د ایبک پښته اشاره کوي چلته طالبانو وحشت کړی دی. حمید نظری لکلات هم په مجموع کې د طالبانو بریدونو ته اشاره کوي او د دې په وینا د وحشت دی. او حمیده لغزنی لیکي طالبان باید پوښتنه وکړي په افغان وژنه به قاتلان شي نه فاتحان. څلور بجو د 10 دقیقې شوې. لند خبرونه له نوریاس نوري څخه.
د سمنګان ولایت په مرکز ایبک کې د ملي امنیت پر ریاست وسلوال برید څلور حمله کوونکو په وجل کې دوه پایته ورسید. د خبرې سمنګان ولی عبداللطیف ابراهیمی ازادي رادیو ته وکړه. د سمنګان د روغتیا رئیس عبدالخلیل مصدق ازادي رادیو ته په دې چاودنه کې د درش پیتو تنو د ټپ کې دوه ویل چې لس د امنیتي ځواکونو غړي خودل شوی. د بل خو د سمنګان د ولایت شورا مرستیال هاشم سروري بیا په دې برید کې ملي امنیت د لس سرتیرو د وجل کې دوه خبرې کړي. طالبانو د دې برید مسؤلیت اخیستی دی. امنیتی چارواکي د کندهار په خورابک او د زابل په ارغنده بولسوالیو کې د طالبانو دی او قومندان په ګډون د دولس وسلوالو دی وجل کې دوه او نه نور ټپ کې دوه خبر ورکوي. د کندهار د امنیتی قومندانې ویان جمال ناصر بارګزی آزاد ریډیو ته وویل د کندهار په خورابک بولسوالی کې په نخټو کې یو لس وسلوال وجل شوی. د افغانستان دفاع وزارت بیا د زابل په ارغنده بولسوالی کې د کاظم په نوم د وسلوالو طالبانو دی او قومندان د وجل کې دوه او څلور نور ټپ کې دوه خبره کړې ده. پاکستان اجازه ورکوي چې د افغانستان محصولات بیرته د واګه بندر لارې هند ته صادر شي. دا خبره د افغانستان لپاره د هغه هیواد د صدر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق نن په خپل ټویټر پانه کې کړی او ویلي دي چې دغه پریکړه د دې لپاره شوې چې د افغانستان د سوداګرۍ د ترانزیت په برخه کې اسانتیا رامنځته شي. د پولند انتخاباتو ملي کمیسیون نن وویل چې د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو تقریبا د ټولو شمیرل شوو رایو نتیجه ښیي چې د پولند ولسمشر انډری دودا په سلو کې څه باندې 150 رایې ګټلې دي.
وړاندې د سپورت په ونیس پروګرام کې د کرکټ لستوري راشد خان سره مرکه لرو، خو تر دې ونیس پروګرام مخکې له یونیسف سره د ازادي راډیو ګډ پروګرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولې یو شمیر ماشومان له یو کور څخه بل ته خبري وړي؟
لور یا زوی بل کور ته لګي، تر کور ته لګي، ترور کور ته لګي، یا ما کور ته لګي، چلته ستيريږي، مونږ نه سوای.
دا کار څومره زیان ورتړولی شي؟
دلته جنگونه، شخړې را پیدا کیږي، بدبینیګان پیدا کیږي، بیلتون پیدا کیږي. یو مقوله ده چې د پتپاقینه په منګي کې وبوچيږي.
او د هلاري چاري کوميدي
مور او پلار جدا کورني د ورور کور جداي د امه کور جداي د کاکا جو کور جداي دغه مسولیت پذیره او دغه ژوند بیلي او دغه چغولګري او ام چشمه او رقابتونو او دخالتونو ته زمينه نه برابرېږي.
نن ام د موضوع چیرو له ازادي رادیو سره اوسي. قدر من اوریدونکو، په خاني خبره ده چې وای ماشوم نری لخته ده اری خواته چې تاو کړی امغه خواته وړي. بل دی ماشوم روزل دی وسپنیز کلا آباده ولدی. نو دی ماشوم پر روزنه کې ډیر غور پکار دی. خو له بعده مرغ ازینه کورنۍ خپل بچی داسې روزی چې پر راتلونکي کې هم خپل او هم ټولنه ورنه پتنګوي. د دې لپاره چې د خپلوانو او گاونډیانو د کور له حال او احوال څخه خبر شي، ماشوم په یو بهانه ورلیږي او په هغه باندې خبرې راټولوي. په پیل کې د دوو تنو خبرې اورو.
نوم یې لهم دی، کارمن په دولت کې. ځینې خلک دي چې لور یا زوی بل کور ته لیږي، تر کور ته لیږي، ترور کور ته لیږي، یا مک کور ته لیږي، یا تر کور یا کوټې ته لیږي، چې هلته څه تیریږي، موږ نه څه وایي. مګم دا ښه کار نه دی، ښه راتلونکی ماشوم نه لري، ځکه چې شیطان ذلیله بدبخته راځي او نسل په نسل دا همداسې یوه سلسله ورته پاتې کیږي. ما له نظره باید ماشومان داسې تربیه داسې ونه روزل شي، او که چیرته موي په ځینو کورو کې بدبختۍ دي، ځکه زموږ او تاسو په ټولنه کې عامه پوهاوی ډیر کم دی، باید دې ته متوجه شو، ماشوم پرې نږدو او باید په ښه شکل سره یې وروزو، او باید ډیر په دقت سره څارنه وکړو، او که چیرته څوک دا کار کوي ماشومان هم لمڅوي هڅوي، باید ډیر جدي مخنیوی وکړو. دغه نه ډیرې لویې ستونزې پیدا کیږي په کورنیو کې، جنگ جګړې تر خبره تر غټان ورسیږي، بې اتفاقۍ راغلي په کور کې، درس پیدا شوی دی، حتی د دوو ورونو د بیلتون سبب شوي دي، حتی پلار و زوی بیل شوي دي کور کې، که یورګان وي هغوی ترمنځ بې اتفاقي راغلې ده، د انګورو د خواښې ترمنځ فاصله راغلې ده، د لیورو د ورېندار ترمنځ فاصله راغلې، کور کې بدبختۍ راغلې، جګړې راغلې، بې اتفاقۍ راغلې.
زما نوم اقبال دی، زه د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. ماشوم یو چیز ته لیږي غوږ نیولو په خاطر چې د ورېندار په کور کې یا د ورور په کور کې یا د انګور په کور کې یا نورو همسایهګانو کره چې دوی د موږ په باره کې څه وایي، هغه ماشوم یو وسیله ګرځوي. دا ماشوم خو نه پوهېږي، ماشوم نه پوهېږي، تا اول ما ته راوړي، زما اول تا ته راوړي. دلته د کورنۍ ترمنځ او د همسایهګانو ترمنځ خبره غټانو ته وځي، بدبنیګانې پیدا کیږي. ګوره موږ او تاسو دا څلوېښت کاله کیږي زموږ په وطن کې څه حال دی، جنگ دی، دلته جنگونه شخړې را پیدا کیږي، بدبنیګانې پیدا کیږي، بیلتون پیدا کیږي. الله پاک په اتفاق باندې خوشحالیږي. یو مقوله ده چې د اتفاقۍ نه په منګي کې اوبه وچیږي. رختیا هم دا ډیر بد سپد دی. نو کوشش دی وکړو په غیبت چغلې یو بل ته د خبرو وړل راوړل په دې اړه باندې خلک پوهی کی دی، الله په مقابل کې به بیا ته څنګه ځواب وي. دې ته چغلې وایي، دې ته خبر رسانی وایي، حتی د دې د جګړو شخړو د بدبینی ګانو لامل کیږي.
شناسان وایي چې ماشومان د لویانو په داسې غونډو او مجلسونو کې مه پرېږدئ چې هلته غیبت، سپکې سپورې او د دښمنیو خبرې روانې وي، ځکه په دوی باندې ډیر بد تاثیر کوي. د خبرو راټولولو ته خو یې هسې هم مهڅوي. په دې اړه مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روان شناسۍ له استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې. په پیل کې مور نه پوښتلي چې ولې یو شمېر کورنۍ خپلو ماشومانو ته د خبرو ټولول ورزده کوي.
لبته مرغه باید وایم چې په افغانستان کې ځینې کورنۍ خپلو بچیو ته توصیه کوي یا عادت کړي دي په یو ډول چې دوی له یو ځای بل ځای ته خبر ویسي، یا مثلا د کاکا ښځې ته ورسي خبرې ته راوړي، ماما ښځې ته ورسي، ګاونډۍ ته لاړ سي، انا یې، ماما یې، کاکا یې، بابا یې. زه فکر کوم چې دا څو دلیل لري. اول دا چې زموږ ژوند په افغانستان کې یو ډول کورنۍ اړخه سم نه ده، یعنی موږ ډیری کورنۍ ډلیز ژوند کوو، ګسترده ژوند کوو، قبایلي ژوند کوو، یو ډول لکه کلی داسې ژوند کوو، څو کورنۍ، څو ترونه، څو ورونه یو ځای په یو ځای کې ژوند کوو، خانداني په اصطلاح. او بیا په دې افتخار هم کوو کله کله، یعنی موږ غټ کورنۍ یو په اتفاق یو. اما زه باید یادونه وکړم چې دغه مورد کولی سي د ځینو ټولنیزو، عاطفي، ذهني، فکري، رواني ستونزو لامل سي، کیدای سي یو ګټه دوه ګټه ولري، اما تاوانونه هم په خوا کې لري. یو علت دا ده چې کورنۍ او د کورنۍ سیستم او جوړښت په دې شکل ده. دویمه کورنۍ چې په افغانستان کې ډېر لیدل کیږي هغه ټولنیز منمه کورنۍ ده، یعنی هغه کورنۍ چې ټولنې ته ډېر ارزښت ورکوي، آداب او رسوم او ټولنیز مواد ته ډېر اهمیت ورکوي. په دې کورنۍ کې دا مشکل لیدل کېږي. یو ډول بل کورنۍ لرو چې هغه یو مرکزګوریز او مرکزګرا کورنۍ دي، یعنی مرکز پلوه او مرکز ضد. یعنی ځینې داسې کورنۍ دي چې کورنۍ ته هېڅ ارزښت نه ورکوي، هر څه چې دي په بیرون کې غوته ډېر ارزښت ورکوي، اولادونه یې کورنۍ غړي یې بیرون ته ځي، ډېر بیرون ډېر منی او ارزښت ورته ورکوي. زه فکر کوم چې دا یې علت ده له کورنیز اړخه.
د کورنۍ ترمنځ بې ځایه سیالي څومره د دې لامل کېدلی شي چې خپل ماشوم بل کور ته لیږي تر څو د غولو ټولو چارو څخه خبر شي؟
هغه میندې، هغه پلرونه، هغه کورنۍ چې پر نفس اعتماد یې ټیټ ده، هغه کورنۍ او میندې او پلرونه چې معمولا په اصطلاح سیالۍ کوي، همچشمۍ کوي، تربګنۍ لري او درزادګۍ لري، هغوی دې کارو ته ډېره علاقه ښیي. بل مونږ هغه ټولنیز آداب له بده مرغه، هغه ټولنیز کوډونه، اغه فرهنګ چې موږ باید دغه چغلیګری ونکو، خبرې ونرسو، یو بل چته وینسو، په دغه نه پیګو. او موږ تر اوسه پورې په دغه ټولنیس او حریم باندې نه یو خبر چې دغه زه حق نه لرم چې تا خبرې واورم، تا حق نه لرم چې ما خبرې واورې، زه حق نه لرم چې تا په موبایل کې لاسوم، تا حق نه لرم چې ما موبایل کې لاسوې، یا زما په کورتۍ لاسوې، یا زما په جیب کې لاسوې، یا زما موټر ته د ما بل اجازه نه نوځي، زما کورته. دغه آداب او اخلاق او کوډونه له بده مرغه په افغانستان کې نه مراتېږي. زه خیال کوم چې دغه دلیل د دې لامل ګرځي چې موږ د خلکو په کورنۍ مسایلو کې دخالت وکړو، یا خبرې وېسو راوړو، یا په حریم کې په اصطلاح ورنه وسو.
هغه کورنۍ چې خپل ماشومان د خپلوانو او ګاونډیانو کور ته لیږي چې خبرې ورته راوړي، دا کار د کوچني په راتلونکي کې څومره بد اثر کولی شي؟
له بده مرغه چې ماشومان ډېر تاوان کوي. هغه ماشومان چې دغو کارو ته هڅول کېږي، دغه عادتونه پکې پاتې کېږي، هغوی ته له ذهني اړخه، له عاطفي اړخه، له ټولنیز اړخه، له معنوي اړخه، له اخلاقي اړخه زیان رسیږي. له ذهني اړخه دا زیان ورته رسیږي چې دوی یو ډول یو مجبوره کېږي. دوی حس کوي چې زه باید خبرې راوړم، زه باید غوږ ونیسم، او په دې غوږ نیولو او خبرې راوړلو کې کېدای سي ګیر سي، که ګیر سو هل کېږي، ټکول کېږي، سپکېږي، او بدې خبرې ورته کېږي، چغلیګر ورته ویل کېږي، ولې د خبرو ته غږ نیولی و، داسې ولې کوي، دا ولې کوي، کېدای سي سپک سي، کېدای سي تحقیر سي، کېدای سي بوقدۍ سي، کېدای سي ورټل سي، حتی کېدای سي ووهل سي. دویم، له عاطفي اړخه یو ډول دی په ډار کې واقع کېږي، نه ډارېږي چې د موږ پسې خبرې ونیسي، مور مې څه وایي، دا وایي، زه باید خبرې راټولې کړم، موږ ته دسته جوړه نیسي، موږ ته قصه جوړه نیسي، دا شیان ونیسي. له ټولنیز اړخه هم دا یو بد، یو رزیل حرکت ده، یعنی یوه ټولنیزه رزیله ده. هغه انسانان او افراد چې خلکو خبرو ته غوږ نیسي، د خلکو کارونو ته غوږ نیسي، خپل حریم نه مراتي، هغه یو ډول اخلاقي اړخه، له ټولنیزه اړخه یو ډول هغه کېږي، په اصطلاح هغه بد حرکت یا بد کار ته مخه کوي. او هغې خواته له جسمي اړخه، له اخلاقي اړخه، دا یو بد اخلاقي ده، یو بد حرکت ده، بد کار ده. ماشوم په دغو حوزو کې متاسفانه چون ډیر صدمه ویني، آسیب پذیره ده، تاوان ورته رسیږي.
د ډبل کورنۍ ته باید تاسو مشوره څه وي؟
په لومړي قدم کې خو زه وایم چې دغه کورنۍ چې وړاندې مې یادونه وکړه، دا کورنۍ باید هسته یې سي، یعنی خاوند او میرمن او بچي، دا باید جدا کورنۍ، مور او پلار جدا کورنۍ، د ورور کور جدا، د عمه کور جدا، د کاکا جو کور جدا. دغه کورنۍ چې هر څومره سره لري کېږي، دغه مسؤلیت پذیره او دغه ژوند یې بیلیږي، او دغه چغلګري او همچشمۍ او رقابتونو او دخالتونو ته زمینه نه برابرېږي. یعنی کورنۍ له منازعې نه، له کشمکشه، له تزلزله وځي. کله چې کورنۍ وځي، په خپل ساده مشکل حل کېږي. دویم، هغه مرکزګوریز او اجتماع طلبه کورنۍ باید حل سي او کار ورسره وسي د یو متخصص پایست. په دویم قدم کې هغه ماشوم چې موږ که چا سره دښمني لرو، رقابت لرو، همچشمي لرو، ماشوم باید ور دخیل نه کړو، بل هغه ضررونه او هغه زیانونه، هغه عواقب چې له دغو ستونزو پیدا کېږي، ماشوم ته، موږ ته، کورنۍ ته، ټولنې ته، زموږ اړیکو ته، زموږ روابطو ته، زموږ خپلوۍ ته، هغه باید مطالعه کړو او لاس ترې په سر سو. بل زه پیشنهاد کوم چې رسنۍ، مطبوعات په دغه برخه کې لا نور ډېر پروګرامونه ونیسي، خپرونې ونیسي، تر څو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې دغه موارد خبرې انتقال سي، او خلک له دغې ستونزې او دغې ربړې نه په یو شکل، په یو ډول خلاص سي.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چی است، الله مو مال او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشهید د لوبل میدان یو بل ونیزه خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم په دې هله چې روغ او جوړ ووسی. آیا په هیګی چې د افغانستان د کرکټ مخکخ لوبغاړی راشد خان کله واده کوي؟
نو فلال همسه یوازې خیمه تر څوک ورجم
هي پر روان خبرونه کې ل راشد ارمان سره بشپړه مرکه اوري. دغه شان د جوجستو ورزش په برخه کې افغان لوبغاړي حسین بخش سفری د نړۍ په درجه بندۍ کې لومړی مقام خپل کړی دی. د 25 کلن دی او په ورزش کې سلر وشت د تلا مډالونه ترلاسه کړي. په دې اړه هم یو ریپورت اورو. او دا هم اوري چې د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کورونا وایرس د مخنیوي کمیټې په هیواد کې د کرکټ د سیالیو د بیا پیلېدو اجازه ورکړې ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کورونا وایرس د مخنیوي کمیټې په هیواد کې د کرکټ د سیالیو د بیا پیلېدو اجازه ورکړه. په نړۍ کې د کورونا وایرس لخپرېدو وروسته ټولې نړیوالې او داخلي لوبې وزنډول شوې. افغانستان هم دغه وایرس د مخنیوي لپاره خپلې داخلي لوبې زنډولې وي. د افغانستان کرکټ بورډ د روانې اونۍ د شنبې په ورځ په یو اعلامیه کې وویل چې له دې پریکړې وروسته به شپږیزه لیګ هم کیږي، خو د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به نندارچیان په میدان کې نه وي. د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې سږ کال به د شپږیزې لیګ اووم پړاو سیالۍ کوي. دا لیګ په 2013 کې پیل شوې. د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي کمیټې ویلي چې د روغتیا وزارت د ټولو سپارښتنو او لارښوونو په عملي کولو سره په داخلي کچه لوبي او تمرینات ترسره کیدی شي. کرکټ بورډ وایي چې ډیر ژر به اول شپږیزې لیګ او وروسته نورې داخلي سیالۍ پیلوي، خو نندارچیان به پکې نه وي. شپږیزې لیګ د افغانستان د کرکټ شلوریزه سیالۍ دي چې د ټول هیواد په کچه به کې لوبغاړي لوبيږي. او د کرکټ آسیا جام نړیوال سیالۍ چې ټاکل شوی و د 2020 کال د سپتمبر په میاشت کې په عربي متحده اماراتو کې د پاکستان په قربتوب ترسره شي، د 2021 کال د جون په میاشت کې به په سریلانکا کې وشي. د آسیا د کرکټ شورا په یوې اعلامیه کې ویلي چې د سکل سیالۍ د کورونا وایرس د وبا په خاطر ځنډول شوی. په اعلامیه کې ویل شوی چې سیالۍ به د شلو اورونو وی او شپږ هیوادونو به پکې برخه ولري. د سکل په سیالیو کې افغانستان، هند، بنگلاديش، سریلانکا او پاکستان برخه درلوده، خو د کورونا وبا له وجې دا سیالۍ وځنډول شوې. د آی سی سی یا د کرکټ د نړیوال شورا په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوی چې په سفر کولو محدودیتونه او د هیوادونو د قرنټین کولو ځنګړي شرایط د دې سبب شو چې د سکل لوبي وځنډول شي. د آسیا کپ تیر ځل سیالۍ هندستان ګټلې وي. ټاکل شوی و چې د سکل لوبي په پاکستان کې وشي، خو د هند لوبډلې پاکستان ته د نو ورتګ له امله د پاکستان کرکټ بورډ پریکړه کړې و چې لوبي به په متحده عربي اماراتو کې وشي. آی سی سی ویلي چې د 2022 کال لوبي به د پاکستان په کوربتوب ترسره کیږي. زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري. د جوجستو ورزش په برخه کې افغان لوبغاړي حسین بخش سفری د نړۍ په درجه بندۍ کې لومړی ځای خپل کړی دی. د 25 کلن دی او په ورزش کې سلر وشت د طلا مډالونه ترلاسه کړي دي. زموږ همکار لیمی هادی له خاغلی سفری سره خبرې کړي او دا رپورټ یې پرې چمتو کړي.
د نړۍ په کچه د جوجستو لومړی نمبر لوبغاړی دلته په تمرین بوخت دی. د کابل ښار په یوه څنډه کې چیرته چې د نړۍ نورو لوبغاړو په پرتله ډیری امکانات موجود نه دي. حسین بخش سفری 25 کلن دی. د په تیرو څلورو کلونو کې د حرفه‌ای لوبو له امله د نړۍ په کچه یو لغښتلو لوبغاړو شمیرل کیږي.
مسابقات خارجی البته زیاد داشتیم، شکر الحمدلله.
ډیری بهرنۍ سیالۍ مې درلودې، په ترکمنستان، د هند، په چنای، په پاکستان، په منګولیا، اندونیزیا، روسی او دغه شان په نورو هیوادونو کې مې سیالۍ کړې دي. د الله شکر دی چې تر دې دمه مې سلر وشت د طلا مډالونه ګټلې، دوه د برونزو مډالونه او یو مې کمربند ګټلې دي. په ټوله کې مې د آزادو مبارزو په سیالیو کې شپږ ګټلې او یو مې بایللې ده.
5-6 برد او یک باختم بخش مبارزات آزاد.
د جوجستو په ورستي نړیوال نمبر کې سفری د دویم کال لپاره په پرله پسې توګه د نړۍ اول نمبر لوبغاړی شمیرل کیږي. خو دا ټول لاسته راوړنې په دې کلب کې د زیار او سخت کار نتیجه ده.
تمرینات و مبارزات آزاد
دوایی دا آزاد مبارزو او جوجستو دا سیاله و طول تمرین تقریبا جنگ ده نه هو زیاد وقت را بانده دا سی کار شوه ده دا سی هم شوی چه لسیاله و روستمی دا پخو درد للاسا دو نهی پا کور تیری کلی ده دا سی درد چه آن هدو کو بمی درد کهو نو پاقی حالت که هم اخپل تمرین نده پریخه
سفری پا دیال سا و پینزا او یایم کال که پا بامیان ولایت که نره تراغلی نموری په 1979 میلادي کال کې د افغانستان جوجستو ملي لوبډله کې ګډون وکړ. د لومړی افغان لوبغاړی وو چې په 1989 کال کې یې په آسیایي لوبو کې د سرو زرو مډال د افغانستان په نوم کړ. له پله پسې بریا وروسته نموری د ایم ایم ای لوبې پیل کړې او د پخوا په پرتله لا ډیر په دې ډګر کې وځلید. وروستۍ بریا یې په 2019 کال د ډسمبر میاشتې په لړ کې په مسکو کې وه. هغه هم د پیټرسبرګ روسي لوبغاړي پر وړاندې ټاکل شوی و په راتلونکو میاشت کې سفری یو ځل بیا د رسمي لوبې ترسره کولو لپاره رنګ ته ننوځي خو د کرونا وایرس له امله یې یاد سیالۍ تر نامعلومه وخت پورې وځنډیدله
البته مسابقه
خو سیالۍ لرم د چین سیالۍ دی د غشان په پولند کې نړیواله سیالۍ دی زه هیله لرم چې یو ور بیا د کرونا له امله ازما سیالۍ و نه ځنډیږي او یا هم لاغو شي
خلتی سره سره سفری خپل تمریناتو ته دوام ورکوي او هر اونۍ درې ورځې دلته تمرینات ترسره کوي که څه هم کوم وسایل چې سفری کاروي د نړۍ د نورو لوبغاړو کم او اسري نه دي خو وايي ستونزې لا هوټ غختلای کوي
لیما هادی و چې د جوجستو ورزش د افغان لوبغاړي حسین بخش سفری د ژوند او ورځنیو بوختیاو او د غشان د ورزش په اړه راپورټ چمتو کړی وو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مخکخ لوبغاړی راشد خان وایي چې اوس یې د زیات کرکټ لامله ژوند بوخت دی او کله چې افغانستان نړیوال جام او یا هم آسیا جامو ګټي له هغې وروسته به د واده او کوژدې په اړه اقدام کوي دی اوس په خپله شخصي اکاډمۍ کې د نویو ځوانانو په روزلو بوخت دی د ازادي راډیو خبریال فریدالله سعادت ورسره مرکه کړې او په سر کې ترې دا پوښتنه کړې ده چې آیا د کورونا په ورځو کې راشد خان په څه بوخت و
واقعا ډیر مشکل وخت و په ټوله نړۍ کې په هر چا باندې کرتینو هر سړی په کور ناست و او زمونږ هم همدا مشکل و چې بیرون تک نو څلور څلور نیم میاشتو کې زما یو میاشت تقریبا په دوبۍ کې کرنتین ولا هلته ګیر وم خو خپل جیم خپل رننګ مجاری ساتل هغه مې نو پریښی او نور خو د کرکټ سہولت نو برابر اکیډمیان ټولې بندې هر ځای بند و نو کوشش مې همدا چې خپل فټنس ښه وساتم هغې وروسته بیا دوبۍ نه وروسته رالم افغانستان ته او تقریبا دوه نیمې میاشتې په جلال آباد کې تیرې کړې روژه اختر هملته تیر کړه نو نور سہولتونه نه و خو یوازې دا مې کولی شو چې خپل ځان ته په کور کې یو جیم جوړ کړم د رننګ دپاره خپل زمینه برابره کړم په کور کې نو خپل جیم خپل فټنس خیال مې ساتلو ورسره مې خپل فامیل سره په ترکاری کې ډېر همکاري کوله په دې درې څلور میاشتو کې ډېرې ترکاریان مینځ زده کړې دي نو فامیل سره تیرولو یو 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 ښه وخت دی ما دپاره
راشد خان دغه اکاډمۍ چې موږ ناست یو هلته غټ لیکل شوی راشد خان کرکټ اکاډمۍ تاسو دا خدمت کړی په ټول کې څه آیډیا څه انګیزه ده د لامل شو چې تاسو یو اکاډمۍ ولرئ
بالکل مونږ نړۍ هر یو هیواد ته تللی وو هلته هم اکیډمیانې لیدلی دي هلته مونږ تمرینات ترسره کړي دي هلته کوم فیسلټیز او کوم سہولتونه چې هغوی ته برابر دي کله چې مونږ افغانستان ته راشو هغه سہولتونه بیا مونږ په هیواد کې نه یي هغه لوبغاړو ځوانانو ته نو د ما هم دا هدف او کوشش چې باید زه په هر یو ولایت کې یو ښه اکیډمي راشد خان په نوم باندې خلاصه کړم تر څو دغه ځوانان دغه خو سہولتونو سره خپل ځان عادت کی او آینده خولري نو د ما هم همدا هدف لکه څنګه چې مخکې تاسو یادونه وکړه زمونږ په هیواد کې هغه بولران نشته چې اودیم سلی اوس په 15 سالوي بولو کې د خاطر مونږ هغه د پاره ماشينونه هم راوړې دي د انګلند څخه تر څو دیو کول شي یو 15 سالوي بول سره ځان عادت کی نو د ما هدف هم همدا چې په اکیډمي کې څومره سہولتونه برابرول شم د نوې ځوانانو لپاره برابر کړم اوس هم تقریبا 50-50% کار شوی د اکیډمي کې دین اوسه مونږ یو جیم ته سوچته
دوی ته څور زده کوي ذهنیت ورکوي یا مثلا ټول کې روزنه ورکوي څور سره شریکوي نړیوال تجربه دي کیسه سره
ټول نه غته خبره یو لوګاړي د پاره هغه ته کول دي هغه ته پوزټیو مثبت خبرې کول دي نه چې منفي خبرې هغه ته وشي دا غلو غاړي دي چې دی غاړي خپل ملی لوبډلې لوبغاړي د نږدې څخه وګوري دا غوې دا ایکسپیرینس واخلې مو خو په نړۍ هر لیگ کې لوبېدلې او دا غیزي لوبغاړي لیدلې چې هغه څومره خپل ځان لوبو ته آماده کوي څنګه هغه خپل تمرین تر سره کوي د خپل فټنس خیال ساتي دغه شیان چې کله هم دا لوبغاړو سره یو ځای شوم
دا به راته وایي چې مثلا په نوي ملي لوبغاړو کې په ټوله کې ځینې مشخص لوبغاړ داسې چې ډېر ښه فټنس لري دا موږ نه وایو دا هغه نړیوال تفسیر کوونکی څوک تفسیر کوي کرکټ برخه کې هغه دا وایي ستاسو فټنس خیره په دې درې څلور مش کوم تغیر پکې رانغی
نه کوم تغیر خو پکې نه راغلی لکه څنګه چې مخکې ما یادونه وکړه فټنس باید هر یو لوبغاړی د دې توجه کوي که فټنس نه وي برابر نو بیا مشکل ده که ته به دېرش څلوېښت ته ورسې نو فټنس د لاسه لاړ شي نو بیا کلی ته خپل رنځونه مخکې ویسي همدغسې بالینګ کې هم وي نو فټنس یو مین رول لري پتا کرکټ کې د هر چا کرکټ کې نو په کارنتین وخت کې ما فوکس ما پوره توجه خپل فټنس ته وه مخکې د ما وزن اتاویا و نو په دې کارنتین کې ما تقریبا څلور کیلو خپل ځان نورم کم کړ څلور بیا ته راغلی هم دې مین ټارګیټ همدا و چې کله بیا لوبې شروع شي بیا دا نه چې درې څلور کیلو غټ شوی یم او بیا خپل ځان کموم نو فټنس ډېر زیات رول لري په هر یو لوبغاړي په کرکټ کې غواړي پرمختګ وکړي مخکې لاړ شي او ښه لوبې ترسره کړي باید هغه د خپل فټنس
کې ځینې افغان لوبغاړي چې نه لري دوی اتمن نه یو تاسو سم ورته لري چې دوی باید څه وکړي
هر یو لوبغاړي خپل ځان فټ کولی شي نه ټرینر هغه فټ کولی شي نه بل نه بل نه روزون کوي هغه هر یو لوبغاړي پورې خپل هغه خپل ځان پورې خپل بالکل هغه غواړي چې ښه وځلېږي مخکې لاړ شي پرمختګ وکړي او یو نوم پیدا کړي په نړۍ کې هغه باید فټنس ته توجه ورکی نو هغه هر انسان پورې خپل ده خپل ځان ښه ساتي یا خپل ځان بد ساتي
ته ډېرې ملي لوبغاړو د نن ورځې کوم څه دی وکړي په دې راځي ځکه موږ څه کوم څه کوي یا موږ له سټو نظر کې شته کورنۍ غواړي نه غواړي بس روان دي کنه
نه تر اوسه خو فامیل ته هم ما هم دایو خبره کړې چې ان شاء الله کله دې مازلو کله زه واده ته تیار شوم رډي شوم هغه ورسته به فیصله کړم او هم په ما باندې څه فشار نه دی شولې او ان شاء الله را روان پنځه شپږ وکړه شپږ کاله کې وګورو ځکه کو ګوري د ما کرکټ ډېر زیات مصروفه ده او نه غواړم چې ځان هلته هم مصروف شم او دلته هم کرکټ کې نو بیا مشکل جوړیږي د ما د پاره نو فی الحال هم سه یوازې خیمه تر څو کولی شم هیواد ته لاسته راوړنه وکړم همداسې په نورو هیوادونو کې هم خو ځلېږم نو هدف مې همدا ده انشاءالله چې کله هم یو مقام ته یو خو سټیج ته د افغانستان کرکټ ورسېده او موږ وکولی شو چې نړیوال جام وګټو یا ایسیا کپ جام وګټو نو انشاءالله غیر سره بیا
کوژدا
به مو شي واده به مو شي
ډیر لاس په هر څه کې رسېږي په تیر لیګونو کې افغان لوبغاړو ته لابي کوي مثلا
همیش مې کړی دا چې کله زه په آی پی ایل کې اول کال خرڅ شوم خدای شته چې ندیم را سره ناستو په ایرپورټ کې ناستوم نو هغه وخت کې ما ظاهر خان ته او مجیب دواړو ته زنګ والو هغه وخت کې په 19 کې و دواړه نو ما ورته ویل مال خپل ویډیوګانې بلک زر ما ته ولېږي نو هغه خیر خدای مال زه دلته موري ترن سره ناستم او ټموډي سره ناستم مال زه غواړم دې ویډیوګانې تا ته دوی د ستاسو ویډیوګانې وخایم نو هغه وخت کې هغه خپل ویډیوګانې هم ما ته ولېږلې او عمل ته په ایرپورټ کې مو ته خو دې وارنر ته مو خو دې ویلیمسن ته مو خو دې ورسره مولي ترن او ټموډي ته مو خو دې نو هغه ډېر زیات خوښ شو ډېر نو کا مطلب وي د خو بیخی تا غونده بولر ده ظاهر خان یو خودو خو هغه بیا غوی بولر تا لري چې غواړي کنه غواړي
ملي لوبډل ته د درې څلور کلونو کې 2015 تر شلم پورې ډیر ښه لوبغاړ نیو نیو ځوان استاد استعدادونه راغلي له جمله یو تاسو سیاستي مثلا مجیب قیس ته راش ورسره نور احمد دکنیوال د غلکان را روان دي تازه ګربز ډیر ښه بحث ور باندې روان دي څنګه ارزوي دغه د ملي لوبغاړ ته نو لوبغاړ راتک
واکن ډیر نوې استعداد راغله د تیر دریو کلونو کې او ډیر داسې ځوانان راغلي چې هغه کولی شي چې نړیوال کرکټ باندې یو راج وکړي او خپل استعداد وښایي خو دوی سره باید اوس کار وشي دوی باید څنګه نړیوال کرکټ ته جوړ شي دوی دغه سټیج ته ځان راورسولو دې نه وروسته باید لوبغاړي باندې څومره کار وشي که رحمان الله ګربز دی هغه اوس یو سلو پنځه دېرش یو سلو دېرش یو سلو اته دېرش سپیډ کې بال درته ډېر ښه وایي دا به ته څنګه جوړی چې دا یو سلو پنځه څلوېښت یا یو نیم سل بالو وایي هغه بیا ملي لوبډله کې روزونکي ماندی اړتیا چې هغه څومره دې جوړول شي څومره مهنت در سره کوي
او کدي کرکټ لوبغاړی نه هیڅ شی بوي مثلا خو انجینر بوي خبريال بوي چی شی بوي
ما شوق ډېر زیات ډاکټري سره میڈیکل ڈپارٹمنٹ سر زما ڈیر زیادہ شوق او دما فامیل هم امدا ورمانو چې زبا دې خو ډاکټر جوړ شم
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مخکښ لوبغاړی راشد خان ارمان وو درنو اوریدونکو پام دې سره زموږ د دیونې د لوبل میدان او نيز خبرونه هم پای ته رسیدي تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې سختن سپارم هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ
تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچ پاد ال چپا دا زما بند دا لورا سے تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچ پاد ال چپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا د زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړه ما شپه چوپه الله چوپه دا زمان دا لورا زی تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپې ته پناوړه ما شپه چوپه الله چوپه دا زمان دا